د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاس وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی. نن دوشنبه د ورځې دوهمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابر ده. زمال علي بشیر يم، تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغان حکومت وایي شاوخوا دویش په مخ کې چې د افغان پوځ هلیکوپټر سقوط وکړ. د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامی عملیاتو پلان نه و، خو اوس په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. په نړۍ کې د توپیری چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د سولې او نورو مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي، او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د یوه هلیکوپټر نسکورول یو څرګند جنایت بللی دی. ښاغلي صالح نن پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، په بیسودو ولسوالۍ کې د دې پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو هلیکوپټر د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې په یوه توغندي وویشتل شوه. ښاغلي صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د پنځو افسرانو وژنه یو څرګند جنایت بللی، او د دې پیښې د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې. په بیسودو ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د ډلې د قمندان عبدالغني علیپور کسانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا ویشتل شوې وي. له پیښې وروسته دفاع وزارت د علیپور د ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې د هغه وسلوالو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبرونه هم ورکړل شوي دي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وري په درېیمه نیټه وړاندې کړي. انتونیو ګوتیرش به په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیایي، د بشري حقونو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عمومي اسامبلې او امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس په هرو دریو میاشتو کې امنیت شورا ته راپور ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برال لاینز به هم د امنیت شورا د غونډې په یو برخه کې خپل راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن نوې ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د دې سفر هدف د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول او له هند سره د دو اړخیزو اړیکو پراخول دي. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلی اتمر به د دې درې ورځني سفر پر مهال له خپل هندي سیال اس جی شنکر او د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په ګډون له نورو چارواکو سره وګوري. لا ازادي رادیو خبرونه اوري. د مسکو یوې پوځي محکمې د روسي د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزی ادارې پر ضد هغه داوه رد کړې ده چې وایي د ادارې په زهري موادو د ده د مسمومولو د قضیې له څېړنې ډډه وکړه. د دې محکمې قاضي اندری تالکاچنکو نن د مارچ په 22مه حکم ورکړ چې د ناوالنی د ادعا په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو پریکړه قانوني وه. په حکم کې ویل شوي دي چې د ناوالنی حقوقي دعوه په غور نه ارزېده. مدافع وکیل ویاچسلاو گیمادی چې په محکمه کې د ناوالنی استازیتوب کاوه وویل د دې حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ناوالنی د علاج لپاره په جرمني کې د څه وخت له تیرولو وروسته د جنوري په 18مه مسکو ته له راستنېدو سره سم ونیول شو او په بند محکوم شو. د هغه د درې نیم کاله بند موده وروسته دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا وایي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هاوی اغېزمن دی. پر دې واکسین په امریکا کې په شویو تحقیقاتو کې 10,000 رضاکارانو برخه اخیستې وه. د دې ډلې له دریو دوو برخې خلکو ته استرازینیکا واکسین او پاتې کسانو ته د دې واکسین خیالي دوزونه ورکړل شوي وو. چېرونکو وایي استرازینیکا د زړو خلکو په ګډون د ټولو عمرونو لرونکو ناروغانو ته ګټور دی. د واکسین ته امریکا پرته په څه باندې 500 هیوادونو کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې، خو مخکې له دې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون په ځینو ځایونو کې د هغه د اغېزمنتوب په اړه شکونه رابرسیره شوي وو. د درمل جوړولو دې کمپنۍ نن په یو بیان کې وویل چې واکسین د کووید 19 د علایمو په مخنیوي کې په سلو کې نه اویا او د نورو جدي ناروغیو او روغتون ته د ناروغانو د استولو په مخنیوي کې په سلو کې سل اغېزمن دی. او رستای خبر، د بخن نړیوال سازمان امنستی انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي دي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنستی انټرنیشنل د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیره کډوالو کارګرانو ته یو دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت وايي شاوخوا دویش په مخ کې چې د افغان پوځ هلیکوپټر سقوط وکړ په د وردک ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي.
پایله کې د دښمن د چاودونکو توکو او مهماتو یو لوی دیپو، یوه قرارګاه او سیمه کې د ملکي خلکو د زور زیاتي په موخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستې کشف او له منځه وړل شوي.
په نړۍ کې د توپیري چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. په افغانستان کې پر دې موضوع راپور لرو.
اساسي قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنې ته اجازه نه ورکوي، ولی په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو په شمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسی احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي.
د کوچنیانو لپاره ځانګړې خبرونه او د لوبو له میدانه د خبرونې په دوهمه نیمای کې اوریدل مه هیروي. تاسی ازادي رادیو اوري د میدان وردګو والی وایي علي پور او ډله ل خپل ځای د بهسودو لمړي حصے ته تشتیدلي. مرکزی قرارګا او ځینی پوسټي لمنځت لليدي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لا هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. دا په داسې حال کې د چتصور زیبراندي د میدان وردګ په بهسودو ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هليكوپټر ووبشتل سو او په نتیجه کې نه کسان چې څلور د پاوز پيلوټان وو ووجل سو. دفاع وزارت ویلي چې یاد هلیکوپټر د علي پور د وسلوالو وشتلې او کته هم قومندان علي پور دا نه دی ویلي چې د یاد هلیکوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلي دي چې د جګړې پر مهال هرڅه پیښیدای شي. نور حال په دغه راپور کې
د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت د یوې هلیکوپټرې له رانسکورېدو وروسته د دغه پیښې د عاملونو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والي عبدالرحمن طارق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې د دغه هلیکوپټرې پر رانسکورېدو تورن دی له خپلې ډلې سره د بیسودو له لومړۍ حصې تښتېدلې، خو د وایي پر ضد یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پلټنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان ملي دفاع وزارت هم د عملیاتو دوام تاییدوي او وایي چې تیر شپه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بیسودو په ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو د چاودیدونکو موادو یو لوی زیرمه کشف او لمنځه وړې ده. د دې وزارت ویان روحله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
چې په پایله کې د دښمن د چاودیدونکو توکو او مهماتو یو لوی دیپو، یو قرارګاه او سیمه کې د ملکي خلکو د زور زیاتی په موخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستې کشف او لمنځه وړل شوي. همدارز دخمن یو موټر شپږ ایکا مخابره او د بیمیاک اتمرمی لاس راغلی.
خو په دې اړه چې د وسلو د زیرمه په چا پورې اړوند ښاغلی احمدزی پاړه څنوي نوموړي وویل د دفاع وزارت څېړنو ښودلې چې یاد هلیکوپټر د علیپور د وسلوالو له لوري ویشتل شوې ده. ښاغلی احمدزی یو وار بیا په ټینګار سره وویل چې دفاع وزارت به د خپلو سرتیرو د وژنې غچ واخلي او د پیښې عاملینو ته به سزا ورکړي. نوموړي دا نه دي ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو له امله څومره تلفات اوښتي، خو تېره ورځ دغه وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوي دي. هڅه مو وکړه علیپور ته نږدې کسانو او له ده سره په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو عبدالغني علیپور د تېرې جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه پیښې په اړه ویلي وو.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کیږي، یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې هم معمول خبره ذکر ده چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
له دې وړاندې د دغه سیمه ییز غیر مسؤول وسلوال قومندان ویان محمد حسن توانا ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښایي یا د هلیکوپټر د دوی کسانو ویشتلی وي. په دې پیښه کې 9 تنه وژل شوي چې څلور یې د افغان پوځ پیلوټان او 15 نور یې سرتیری دي. یاده پیښه د تیر چهارشنبه په شپه رامنځته شوه. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پیښې په شپه په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري هیڅ ډول عملیات نه و پلان شوي. هغه لیکلي چې دغه پیښې ته قومي رنګ ورکول غلط دي او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي دا هم لیکلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکاره د هیڅ قوم پر ضد د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو له حکومت او د علیپور له کسانو غوښتي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي. عبدالغنی علیپور د 1990 لمریز کال په قوس میاشت کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. هغه فعالیتونه چې دی د خپلو خلکو د امنیت ساتلو موخه بولي. هغه مهال په کابل کې د قومندان علیپور له نیولو وروسته یو شمېر خلکو په مظاهرو او ګډوډیو لاس پورې کړ چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ضمانت عبدالغنی علیپور له بنده خوشې شو.
د پیړۍ هلی
ټول اوریدونکو ته سلامونه، درناوی، مینه او ادب وړاندې کوم. انجینر نواب خان کوچم د متحده عربی اماراتو له دوبۍ ښار څخه. څوارلسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالیو او بریاوو ډکه پیړۍ وه. د همدغې پیړۍ په 92 کال کې د دوهم او دریم نیکه د کورنۍ یوازینی کس وم چې له 12 ټولګي پارېغ او د همدې پیړۍ په 96 کال کې له پوهنتون پارېغ شوم. د خپل کورنۍ او خوشمشتو کوچانو د سیمې وازنې کښوم چې د همدې پیړۍ په 90 کال کې مې په بهر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له یوې نمایندګۍ سره کار پیل کړ. د دغو ټولو بریاوو سره سره مې زیات تکلیفونه هم ګاللي. له خپل کور څخه تر ښوونځي 10 کیلومتره هر ورځ پلی تګ، د کورنۍ لخوا ښوونځي ته د نه تګ ستونزې، د طالبانو لخوا اختارونه او کمینونه، بیا کابل کې شخصي پوهنتون ویل او هغه مصرف په خپل او د ملګرو په مټ پوره کول، په بهر کې وظیفه اخیستل، له نورو ټولنیزې ستونزې هغه څه وو چې ما وګلل. په دې هیله چې هیواد کې سوله، آرامي او پرمختګ حاکم شي. الله دې دغه پیړۍ افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ پیړۍ کړي. 1400 کال مو مبارک شه. په هیواد کې د تلپاتې سولې په هیله په درنښت.
تاسی ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې د توکم پالنې پر ضد یا هم د توپیری چلند پر ضد باندې نړیواله اونۍ د مبارزې اونۍ روانه ده. که څه هم د افغانستان اساسي قانون او د ملګرو ملتونو یو نړیوال کنوانسیون د هر ډول تبعیض پر وړاندې د مخنیوي ټینګار کړی دی، خو افغانستان کې بیا هم دغه ستونزه تر یوه بریده سته. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ګڼ شمیر او بیلابیل قومونه پکښې میشت دي. په دغه راپور کې مو په افغان ټولنه کې توکم پالنې ته لنډه کتنه کړې ده.
په ټوله کې د هر ډول تبعیض په اړه په هیواد کې دننه او بهر قوانین او کنوانسیونونه جوړ سوي، خو د نړۍ د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې لا هم په لوړه کچه توکم پالنه کیږي. د انسانانو په ورځني ژوند کې د دغې موضوع اهمیت ته په کتو ملګرو ملتونو سازمان په 1996 کال د جنوري په 4 نیټه د هر ډول تبعیض د مخنیوي لپاره یو نړیوال کنوینسیون تصویب کړ. د دغه کنوینسیون له مخې نژادي تبعیض، هر ډول تمایز، محرومیت یا محدودیت او یا هم رجحان دی چې د نژاد، رنگ، نسب او یا د ملي او قومي ریشې پر بنسټ چې هدف یا پایلې د ژوند په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو او نورو برخو کې د بشري حقونو او ازادیو له منځه وړل، له ګواښ سره مخ کول او یا هم د شرایطو اعمالول بلل کېږي. دا دغه کنوینسیون لاسلیک کړي هیوادونه ټول مکلف دي چې د هر ډول تبعیض او توکم پالنې مخنیوی وکړي. افغانستان په 1990 کال د اګست میاشتې په 14 نیټه د هر ډول تبعیض پر وړاندې د ملګرو ملتونو دغه نړیوال کنوینسیون لاسلیک او د 2003 کال په مارچ میاشت کې هغه تصویب کړ. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هر ډول تبعیض څخه پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن سي. خو د بشري حقونو یو شمېر مدافعین په افغاني ټولنه کې توکم پالنه د بشري حقونو د نقص لامل شوی. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي توکم پالنه د افغان ټولنې په ولس کې کمه خو په سیاسي کچه لوړه ده چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ستونزو لامل سوې ده. ښاغلی لال وایي د ځینو سیاسي کړیو له لورې توکم پالنه د دې لامل سوې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
زمنګ په مخ کې چې کوم اساسي تګلار ده او لارښود دی، هغه زمنګ اساسي قانون دی. اساسي قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنې ته اجازه نه ورکوي، ولی په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو په شمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسي احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي او دوی د اولس او قومونه ملیتونه نه پرېږدي د هغو استخباراتي هدایاتو په اساس باندې چې دوی یو ملت شي.
ښاغلی لال ټینګار کوي چې د افغانستان اساسي قانون په هره بڼه توکم پالنه منع کړې ده. د افغانستان اساسي قانون هم د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبیز یا سیمه ییز تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په منځني حبس محکومیږي، یعنی تر 3.5 کلونو حبس کیږي. او کچیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له انف او ګواښ سره مل وي، په اوږدمهاله حبس چې 4 کاله کیږي باندې محکوم کیږي. توکم پالنه د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې په بېلابېلې کچې سته. همدارنګه د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1994 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب سوې وه، راغلی دی چې ټول بشر خپلواک زیږوي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره په ورورۍ چلند وکړي. دا همدې اعلامیې په 2 ماده کې بیا راغلی چې ټول کولای سي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بل هر عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن سي. که څه هم د توکم پالنې په اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون نوې نظر پوښتنه نه ده کړې، خو د دغه کمیسون د 1998 کال د راپور له مخې په افغانستان کې 1.5% خلک له توکم پالنې شکایت لري. یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د توکم پالنې موجودیت د 40 کلنو جګړو نتیجه بولي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو په سید خالد سادات وایي په افغانستان کې عام د واک ویش او ورته رسیدل د قومونو له مخې سوی دی. ښاغلی سادات د توکم پالنې له امله د رامنځته سویو ستونزو مثالونه داسې یادوي.
د لومړی دا چې موږ ملي وحدت غټه صدمه رسولې ده. کله چې ملي وحدت صدمه رسېږي نو موږ هلته د ملي بنسټونو په رغونه کې مخکې نه شو تللی. دویمه خبر دا ده چې زمونږ دغه د ملي هویت مسله بحث ننګولی ده. تر اوسه پورې تاسو ولیدل چې قومي تمایلات یا قومي مسلې هغه برلاسه شوي دي په ملي مسلو باندې. دا یو بد واقعیت ده او دا روان خطرونه موږ تاسو ګورو چې د قوم پالنې پر بنا رامنځته شوي دي.
ښاغلی سادات وایي چې په هر هغه ټولنه کې چې توکم پالنه موجوده وي د نورو هغو هیوادونو په پرتله په شا پاتې وي چې دغه ستونزه پکې کمه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري د آسماني ډبرو په اړه به مو اورېدلی وي چې د مځکې کورې ته خطرناک بولل کېږي. پرون همداسې یوه غټه آسماني ډبره په لیرې واټن کې د مځکې خواته تېره سوه. له نوریاس نوري څخه په دې اړه تفصیل اورو.
دغه آسماني ډبره چې ستور پیژندونکو شل کاله مخکې په نښه کړې او قطر یې 900 متره اټکل شوی، پرون د 2 میلیون کیلومترو په واټن کې د ځمکې د کورې لخوا دومره تیزه تیره شوه چې سرعت یې 140 کیلومتره په ساعت کې و. که څه هم دغه واټن ته په پام د نجومي فزیک پوهانو هغه د ځمکې د کورې لپاره ډېرې خطرناکه نه ده بللې، خو ستور پیژندونکو ته یې یو بېساری چانس برابر کړ چې دغه آسماني ډبره چې زموږ د شمسي منظومې د پیدایښت په لومړیو کې جوړه شوې مطالعه کړي. د فضایي څېړونکو په وینا که یو کوچنی شی په دومره سرعت په ځمکه ولګېږي ډېره ورانی رامنځته کولی شي. 8 کاله مخکې په 2013 کې د 60 مترو په پلنوالي یوه آسماني ډبره د روسیې په چلی یابنسک ښار ولګېده چې دومره انرژي یې خپره کړه چې په 2مه نړیواله جګړه کې د جاپان پر هیروشیما د غورځول شوي اټوم بم دیش برابره وه. د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په وینا دغه نوې آسماني ډبره ډېر لرې چې واټن یې د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ د واټن څه باندې 5 برابره وه د ځمکې لخوا تېره شوه، خو هغه دومره نږدې وه چې یوه خطرناکه آسماني ډبره وبلل شي. ناسا په فضا کې د آسماني ډبرو او نورو لکیدار ستورو په څیر دغسې شیان چې د ځمکې لپاره خطرناک او ورانوونکي بلل کېږي په نښه کوي او نوملړې برابروي. همدا ډول غټې آسماني ډبرې 6.5 میلیون کاله مخکې پر ځمکه لګېدلې وې چې په دې کوره کې یې په 50 ژوندي موجودات له منځه یوړل. ناسا دا څېړي چې په څه ډول کېدای شي د ځمکې کوره له دغو آسماني شیانو خوندي کړي. دا اداره پر دې هم کار کوي چې ځمکې ته د ګواښونکو آسماني ډبرو لوری له هغو سره د فضایي بیړیو په نښلولو بدل کړي، یا هم د وروستۍ وسیلې په توګه د ویجاړولو لپاره له اټومي چاودنو کار واخلي.
د پیړۍ هیلې
زمرا لیده کندهار سدین کې ما یعنی زه د تیر لسخه ام ډیر ښه خاطرې لرم او ام ډیر یعنی منفي خاطرې لرم. او زما ښه خاطره چې دا و چې بعد خاطره مې یعنی دا و چې ما په تیر لسخه کې خپل مکتب پریښی وو او بیرته مې شروع کړ. یعنی ښه خاطره مې دا و چې بیرته ما مکتب شروع کړ. اغه له ډېر مشکلات یعنی موږ درلوله پاغه کې بیا زما مور مریضه و ان دا خاطر چې ما خپل مکتب پریږدوي. ان بیا کله زما مور بیرته سمه سول نو زما پلار او زما ورون راتویل ول بیرته شروکه یعنی بیرته بیا ما شروکه او اوس دائم په لسم سم کې ما زغورم چې خپل مکتب پای ته ورسوم او پرتلون کې د خپل ځان څخه یو ډاکټر جوړ کړم. زما خواهش هم دا دي د کورنۍ خواهش هم دا دي چې ډاکټر راڅخه جوړ شي.
تاسې ازادي راډیو اوري د غزنی او پکتیا اوسیدونکو د دغه ولایتونو په ګډه سیمه د سردی په بند کې د نیالګیو اشر پیل کړی دی. دوی وایي چې دغه اشر یې د ازادي راډیو له هغه راپور وروسته پیل کړ چې ویلي چې د غزنی او پکتیا ولایتونو ولسونه غواړي د سردی بند د ملي پارک سي. دوی په دې برخه کې د دواړو ولایتونو له محلي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور حال په دغه راپور کې.
په اشر کې د دواړو ولایتونو لسګونو کسانو ونډه اخیستې ده چې وایي د سردی خړې غونډې زرغونې کړي. دوی وایي دلته اوبه پریمانه، خاوره یې زرخیزه، هوایې ښکلي او ځوانان یې خواري کشتي، خو بیا هم دغه سیمه سپیره پاته ده. د غزنی ولایت ټولنیز فعال یعقوب سالم وایي که دغه کار وسي سیمه به زرغونه سي، ورښتونه به ورسره زیات سي، چاپیریال به پاک سي، خلک به له ډول ډول ناروغیو خلاص سي او د دواړو ولایتونو اوسیدونکو ته به د تفریح یو ښکلی ځای په لاس ورسي.
کله چې ازادي راډیو دی راپور نشر کړی چې د غزنی او پکتیکا ولسونه غواړي چې بندې سر ته د ملي پارک شي، اوس د پکتیکا او غزنی ځوانان په ګډه شر کوي او غواړي چې د بندې سر دې خړې غونډۍ زرغونې کړي.
سالم زیاتی د دواړو ولایتونو له اړوندو ریاستونو لکه د کرنې، چاپیریال ساتنې او ولاړو اوبو څخه مو غوښتنه داده چې د دغه نیالګیو په پالنه او ساتنه کې مرسته وکړي تر څو دغه نیالګي واچنه سي. دوی د څو کسان په دندو وګماري تر څو هغه کسان رسمن دلته وظیفه اجرا کړي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي. د پکتیکا ولایت ټولنیز فعال او د پوهنتون استاد اجمل لاروی وایي موږ دا هوډ کړی دی چې موږ به د سردې بند سیمې خړې غونډۍ زرغونه وو.
بندې سردا یو د زیات شمیر د کسانو د چکر لپاره د راتلو ځای دی. د دولت نه غوښتنه ده چې دا ساحه په ملي پارک بدله کړي. اوس دا د غزنی ځینې ملګري او د پکتیکا ځینې ملګري خپل شخصي لګښتونو یا د خلکو په کومکونو باندې دلته ونې کري او د دغو ونو پالنه کوي تر څو دا بندې سردې خړې غونډۍ لا زرغونې سي او د وطن د ناوې په زنه باندې یو بل خال کېږدي.
که دغه کسان د دواړو ولایتونو له اړوند ریاستونو د مرستې غوښتنه کوي، خو د غزنی ولایت د کرنې رئیس عبدالولي کوچای وایي موږ یوازې د نیالګیو د ورکړې په برخه کې مرسته کولی سو، د کسانو د ګمارلو توان نه لرو.
منګا دوتا نف نیالګي په لاس ورکو غیر مسؤل کم چیز موږ په اختیار کړه دوی به وړي په محلات کې د بیوي کې نه.
د پکتیکا ولایت کرنې رئیس فضل ربی زمانځای بیا وایي که د دغه ولایت ټولې دولتي ادارې مرسته وکړي دوه کسه ورته ګمارل کېږي او پالنه یې هم کېږي. نوموړی وایي د پکتیکا د اشر له ځوانانو سره مناسته کړې، 2000 نیالګي مو هم ورکړي دي.
او په څنګ کې ورته وویل چې ټیکټر او د نیول کېنولو برمې څنګ ته تومه ده. پکتیکا ولایت کې 34 ادارې دي چې د غونه هیواد زراعت اداره کولی شي د یوه نفر د یوې میاشتې معاش د خپل جوب نه درکړي. نو د ته ورته اقدام همکاري که ټولې ادارې وکړي موږ به دوه نفره وګمارلی شو.
زمانځای زیاتوي که تر څنګ یې ملي سوداګر او شتمن خلک د لمریزې برېښنا سیستم د فعالولو او یا ځینو کسانو په ګمارلو کې مرسته وکړي ښه به وي، خو موږ په تخنیکي برخه کې تل هم کار یو. سردا د غزنی او پکتیکا ولایتونو په منځ کې پرته سیمه ده چې دلته د سردې په نوم د اوبو غټ بند شتون لري. دغه بند د هیواد له غټو بندونو څخه شمیرل کېږي چې له امله یې په زرګونو جریب مځکه خړوبېږي.
تاسو له پیغامونو
مشکل می داوی چې لازمون مشکل ده مسلین پر ورسوی د تسلسلی وزارت شدی د مسلین لپاره بدلشه او لکړی دی کارتونه ورته جوړ کړی ده بانک مګر پندش پر میاشتې کې مسلین ته 1300 افغانۍ یا 2000 افغانۍ بدلشه ورکړي. د دوی اصلي حق چې 1300 افغانۍ د میاشتې ده مګر دوی په 15 میاشتې کې 2000 افغانۍ بدلشه ورته حواله کړي. مسلین سخت مشکلات سره مخامخ دي، لیلیې نشته، همدارنګه مسالې پرې هم ډېر دي. نو دوی پر وخت باندې بدلشه ورته حواله کړي نور دا هوا تر مسلین پورې ورسوي ډېر به شوي. مننه.
ہندوستان ولایت نه محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دغه کوم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي، د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کوم دغه تصمیم نیولې ده چې د 400 اقوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي، دا یو ښه پریکړه ده. که د اقوامو قوم کې ذکر کېږي نو باید دې کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي، ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعریف ذکر کړي. زما په نظر باندې دغه 14 اقوام چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کېږي نو دا یو ښه پریکړه ده، او موږ دغه پریکړې ته په درنه سترګه ګورو په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق واوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم، له هلمند د کش ولسوالۍ څخه درسره په تماس کې یم. وروره، دغه د هلمند د هرات او د کندهار دا لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هر ورځ مټران به چې بس دي، دلته مټر چې بس سوی، دلته مټر پس چې بس سوی دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو واوریدلې. اوس هم 4:13 کېدونکې دي د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو سرچکې وړاندې کیږي چې له احمد تکل څخه اورو.